د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډیر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډیری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډیره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیتونه او صحیح احادیث دي. خو د دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توب په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم له لومړنیو روایتونو یعنې آیتونو او صحیح احادیث د سره داسې تړلی چې په ژوند ټولنه او فرهنګ یې ډیره بده اغیزه کړې او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي.
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې، غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډیر او کورنۍ ژوند به یې له ډیرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د ښځې او میړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولی شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بس دي. او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي یو سان دي.
که ښځه د دې لپاره پیدا کړې خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسیږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه او خپل خاوند سره خپل په ژوند کې مرسته وکړي، همکاري وکړي. او که کله ورسره همکاري ونه کړي نو بیا بعد له هغې به ورته خاوند لږ زرهګک جزاګانې ورکوي، لکه وهل، ټکول او لږ زرهګک آی وي کوي به او ظلم به پې کوي، ډوډۍ به ورته نه ورکوي، کوتاقې به یې بندوي. او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي نو خپل د خاوند خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي، هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني.
ښځه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال و قوامونه نساء دا تفسیر دا دی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي او ښځینه هم باید په تا دسترسي ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو لیدو او حدیثونو څخه سو استفاده کړي او غواړي خپل قدرت حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفت فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قرآن کریم د نساء په سوره کې په 14 آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ژباړه: نارینه په ښځو باندې مسلط اداره چیندې له دې عمله چې الله جل جلاله ځینې نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولې دي او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي. د قرآن کریم ډېری مفسرین او دیني عالمان په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په ښځو لوړ ګڼي، چې دا لوړوالی په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډېری علما دغه تفاوت یو ذاتي او جنسیتي تفاوت بولي او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینهوو زور او قدرت ډېر وي. خو د دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي او ولې ډېری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي، د همدې موضوع د لا روښانه کولو لپاره مې همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه د څانګې له غړي ډاکټر نورالله کوثر سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
په سر کې که موږ ته ووایې چې د دغه آیت مبارک هدف څه دی چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په ښځې باندې قوامومیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه، اقلا یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم، خرچه کومه او دما د ما تحت ژوند څنګه ده و به ما فضل الله بعدهم على بان او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غرواله ورک نو دغه د غروالی او د برتری یو هغه ده د برتری معنی ده نه چې نارینه لوړ جنس نه ده خزل ټیټه جنس نه ده نه بلکې د برتری معنی ده چې نارینه په زینو موراتو کې واکې لګ ډیر ده ټول واکې نه ده ورکړي ډیر واکې ورکړي زینه واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه او ته ورکړي دي هغه په قیمومیت کې راځي لکه د موضوع د نکاح ده د واده نه موضوع ده د ژوند د تصمیم موضوع ده د سفر موضوع ده د خروج او د بیرون رفت او بیرون تللو تګ راتګ موضوع ده د قوام او تقویم معنی چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم ولري چې همیشه له نارینه نه په اموراتو کې سلا مشوره واخیستل سي او په دواړو سلا مشورې سره یو کار
څنګه چې تاسو وویل چې باید یو اجازه او مشوره د ښځې او خاوند ترمنځ وي دلته والی نارینه د خپل دغه حق نه بیا ناوړه استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرېږدي یا هم د تحصیل مخه یې بیا نیسي
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمونه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي یو غلط انګیرنه هم دا ده چې نارینه ځان ته ټولواک وایي د ښځو په چارو کې و ټولواکي د نارینه و ده او لمدي آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي دا ټولواک دی ما دا ټول اختیار دی ما دا ځکه قیمومیت لرم او هر څه زغوړو منه کې پدې کې حق تلفي منستراځي پدې کې قطع صله رحمي منستراځي پدې کې خزته اجازه نه ورکي چې خپل حق نه استفاده وکي او خپل خپلوان چې دی غي لیدلې دا د صله رحمي او جز ده دا صله رحمي دا نه پریدي چې نه ته ځکه اجازه وکم تلای شي کنه نه خزه کا هر کله وغواړي هو سلام مشوره به یې بغیر غنه سلام مشورې نه بنوز چې دا د کور خیرازه ختمه نشي د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلام مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څنګه غړی ډاکټر نور الله کوثر و چې د خزو په اړه ل آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقب او ستونزو په اړه خبرې کولې په پای کې ویل شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی خزی د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بلل دی او خزی او نارینه په ځانګړي توګه میړه او خزې په خپلو منځو کې مینه او محبت تر بلل دي او بیا نارینه وو ته هم لازم ده چې لدینی عالمانو څخه د خزو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لخپل خزو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خل تاسو ته وړاندې کړه تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هرکلی کوم دا چې جمع را روان دی ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډول سونتو څخه استفاده کوي خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاري او تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کومې ستونزې جوړولای شي او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي
په پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا اسانتیاوې هغوی ته برابروي چې خپلې خونې په